دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشری مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرې دوه پاړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې راپور نشي یو شمیر حق طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشی سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو پاړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د داعش ډلې د یوه نومول سوي قاضي د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشګمبت سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې پترس کې د داعش ډلې نومول سوي قاضي چې په ماویه مشهور و وژل سوی دی. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې او اتیا کسان په کورونا ویروس اخته سوی دی او په همدې موده کې 15 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوی دي. اخوا په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوو کسانو شمیر تر 30 میلیونه واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,10,000 کسان مړه سوي دي. او بلجیم، هالنډ او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې.
لاند خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې د ټکنالوژۍ اړوند په زړه پورې موضوع ده. چین د کم عمره ماشومانو لپاره د آنلاین انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې اصلاحات راوستي دي. د دې اصلاحاتو هدف دا دی چې ماشومان د انټرنیټي خدماتو د کارولو پر مهال زیانمن نشي. نوریاس نوری په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
چین د انټرنیټي خدماتو هغه قوانین تعدیل کړي چې د آنلاین لارې تر 13 کلونو څخه د کم عمر ماشومان خوندیتوب لا پیوړی کوي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې دغه اصلاح شو قوانینو له مخې چې د شنبه په ورځ د خلکو د ملي کانګرس دایمي کمیټې تصویب کړل، د انټرنیټ موادو تولیدونکو او د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو باید لازم اقدامات وکړي. دغه قوانین چې د راتلونکو کال د جون له لومړۍ نیټې څخه اجرایي بڼه غوره کوي، د انټرنیټ هغه مواد او انټرنیټي خدماتونه لدې منه کوي چې کم عمر ماشومان ته داسې څه وړاندې نه کړي چې هغوی پرې روږد شي. د دغه اصلاح شوو قوانینو له مخې د لوبو، لایف سټریم یا ژوندۍ خپرونو، اوډیو او ویډیو او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د آنلاین خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي د کنټرول داسې سیستمونه رامنځته کړي چې د بیلګې په توګه د ماشومانو وخت او د هغوی بوختیا محدود کړي. د خدمتونو وړاندې کوونکي باید د سایبری ځورونې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. میندې او پلرونه او نور د کوچنیانو پالونکي چې که ماشوم یا ماشومان سایبری ځورول شوي، دا حق لري چې د خدمتونو وړاندې کوونکي خبر کړي چې هغه لینکونه له منځه یوسي یا یې بند کړي چې ورڅخه د سایبری ځورونې لپاره کار اخیستل شوی دی. اصلاح شوی قوانین هم داشان وړکتونونه او خونځي هم دې ته اړ کوي چې ماشومانو د زورونې یا جنسي زورونې په اړه د عامه امنیت او د پوهنې چارواکو ته راپور ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیولا سمون لزابل نلیکی سرتیری پلرو پرتوسیمو کې د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو یک مالاته په میاشتو میاشتو نکیږي. له حکومت نه غواړو چې د خدای په خاطر پر وخت اکمال کړي کې اکمال کولای نشي نو سرتيري اړکیږي چې د مخالفینو تر سخت محاصره لاندې هغه پوستا د پوینا سقوط کیږي. خپلواک سپایلی کې کرختیا وسلوال طالبان سوله غوړي نو په عمل کې دی دا ژمنه ښکارا کړي. بصیر هیلمن له کابل لیکي په افغانستان کې وضعیت زیات ترنګلی دی، د دې حالت نه د راوتلو لپاره باید سره یو موټی شو او د حل لازمه لاره ورته ومومو. وسیق د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ نه لیکي موږ د غور ولایت د پرونی برید غندنه کوو، هر چیرې پر ملکیانو برید غندو. عبدالعزیز غالب لیکي په دې راوت کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. او عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا د سولې اراده لري لومړی باید روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابلم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق لبه د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لبه د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته وکشي چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره اچول شوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دي، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زمونږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی پکې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه پاره کې د جنوبي حوزه سوا، غربي حوزه سوا، د دې ترڅنګ شرقي حوزه ځینی ولایتونه سوا، خپل کابل سوا، نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغه کې بیا اضافي کمپاینونه تر سره کیږي او په دا وروستیو دوه میاشتو کې تر سره هم سوا.
ډاکټر کمال شاه وایي چې د سمه ده چې کورونا له هم شته، امنیتی ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورنۍ رول پکې ډېر اغېزمن دی، ډېر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي او که ځینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي، نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو په شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کیږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او که چېرته د کورنیو پاملرنه نه وي نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم سي وغځېږي. نو دوی رول ډېر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هېوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هېوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سي کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهورو علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اقلا وایي
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړی دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړی دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دې لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دا معلومات شته چې دا داسې شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي، په انډونیزیا کې تشکیلیږي، هغه یو اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامی علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړ ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوښ شي.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسی، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
همون پیغام ورته امدا ده چې هر څه زر چې کیږي کاغه نزی سی کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړې کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي لږه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
پولیو سړول ناروغي ده، آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نه حکومت دي، او کورنۍ سړول کولای شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغي وژغوري؟ هم د اکلزمک همکاري فرشتي مرسل د مروختي وزارت د پولیو د برخه د ام په حویله مسول مرجان راسخ سره مرکه کړي، ورته غوښي.
راسخ صاحب، که په پایل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بعد مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب لوجه د ناروغي منځ راځي، چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادېږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس لوجه رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي، ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي، او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاوو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي، دی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کوم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
کله هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغي څخه څه ډول منکولې سوچې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایطه مواد لارې نه، چې کله د دې لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ چې د پولیو د واکسین په حق لغږیده، په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پاتې رسو تر بیا ښه چاره.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسي پرونه خبرونه کې به واوري چې شاهین اسماعیل فوتبال لوبډلې د افغانستان د فوتبال د غور لیگ سیالي او اتل ولی تر لاسه کړه. شاهین اسماعیل په پایلو وکیل سیمرغ البر سره مخامخ و. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات واوري. د فټنس یو افغان استاد د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي. د هندستان د غور لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه به هم تازه حال درکړو. د سیالیو مخکخه لوبډلې او مخکخ لوبغاړي درپیژنو، خو په پایل کې ناجیا ساپی ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د سوکو هنی منتخب سیالی پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسول مجیب قری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالی چې نن پیل شوې د کابل او ولایتونو 280 لوبغاړي پکې برخه لري. نوموړي وویل چې ګډون کوونکي لوبغاړي د 2591 وزنونو کې دي. ښاغلی قری زاده وایي یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو د غوره کولو په هدف ترسره شوي. یادې سیالۍ به 8 ورځې وروسته پای ته ورسیږي. په غور کې د هندبال پیل شوې سیالۍ د طوفان آبی پوشانو په اتل ولی پای ته ورسېدې. د غور ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې دوه ورځې وړاندې پیل شوې و چې نن آبی پوشانو لوبډلې شپږ ویشت د سلر ویش په وړاندې د هریرود سرخ پوشانو ته ماتې ورکړه. د ښاغلي غوري په خبره د سیالۍ غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل سیالیو په لړ کې راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ شي. د تیرې ورځې په لوبو کې بیا کلکتې حیدرآباد او پنجاب ممبئی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړه سیالۍ ځکه جالبه وي چې پریکړه یې په سوپر اوور وشوه. حیدرآباد د کلکتې 124 هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې مساوي کړه، خو کلکتې لوبډلې په سوپر اوور کې وګټله. دغه راز پنجاب او ممبئی لوبه هم مساوي شوه، خو جالبه دا وه چې لومړی سوپر اوور هم مساوي پای ته ورسېده او په دوهم سوپر اوور کې پنجاب لوبډله وتوانېده چې لوبه وګټي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري د روانې اونۍ د شنبې په شپه کابل ښار کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو د پای لوبې په ویاړ شور ځواک او د هیجان شېبې. شاهین اسماعیل یو د صفر په وړاندې سیمرغ البرز ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. زما همکار لیما هادی دې سیالیو ته تللې وه او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ښځینه او نارینه مینوال د فوټبال مینې دلته یوځای کړي دي. په کابل کې امنیتي ګواښونو هم د فوټبال غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې د دوی د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې. غواړي نن ورځ د موسیقۍ او فوټبال سره خوښه تېره کړي، خو د کلک امنیتي تدابیرو سره.
به عنوان اشتراک شانده همچون فستیوال ها یا برنامه خیلی مشکل است.
ما به عنوان بانو یک رسپ را به گردن گرفته آمدیم به اینجا.
ما اینجا که میاییم تماشا میکنیم، این خلاف دین نیست، خلاف اسلام نیست، فقط میاییم تشویق میکنیم، از بودن در اینجا لذت میبریم.
و تهدیدهایی که ما در حمل هستیم همیشه کنار گذاشته، یعنی بدون طرف آمدیم تا لذت ببریم.
مینای ولی دوی وایی دی امنیتی گواهونو سره سره د فوټبال سیالیو لپاره راغلی، خو اندېښنه لري چې ښایي دا به یو وروستی ځل وي چې دلته راځي.
حتی ما امروز به که دوستایم گفتیم بیا بریم امروز فوتبال را ببینیم، شاید امکان داشته باشه ما دیگه فرصتی نداشته باشیم در آینده که بیایم فوتبال را ببینیم. واقعا مایه نگرانی هست، اما امیدوارم دیگه اون روزهای تلخ تکرار نشه.
د فوټبال د نارینه وو او ښځینه وو مینوالو تر څنګ د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم د پایلو په لیدو ته راغلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغاني میرمنې د اندېښنه نه لري، ځکه په وینا یې طالبان نشي کولای خپل افکار په خلکو تحمیل کړي.
مسئله اینیست که طالبان میان و باز قواعد رکونا با باور دارن تحمیل میکنن بالای مردم افغانستان. مسئله اینیست که به نتیجه با اونا برسیم که قابل قبول همه باشن، همه مردم افغانستان، آزادی های مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، از جمله آزادی بیان و تمام از اونا و حق ورزش که معلوم دار، هیچ کدام از این چیزایی نیست که رو از اون معامله صورت بگیره.
پا پایلو بکی شاهین اسمایی سیمرغ البرسایو دی سفر پولانده ماتی ورکره او دی سیالوی دی نهم پڑاو اجامی پورتا کرد. دا پینزم زل دی اچه شاهین اسمایی دی افغانستان دی فوتبال غوړالیګ سیالوی اتلولی ترلاسه کوي. دی فوتبال غوړالیګ سیالی دی افغانستان دی فوتبال تر ټولو لوی کورنۍ سیالی بلل کیږي. دا سیالی په 2012 میلادي کال کې پیل شوې او هر کال د اتلو ډلو په برخې اخیستنې سره ترسره کیږي.
لیما حدی و چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو د پایلوبې پاړې معلومات درکول. آیا د آی پی ایل سیالیو له تازه حاله خبر یست؟ د هندستان د غوړ لیگ سیالیو آی پی ایل د 14 پړاو سیالی لا هم روان دي. کومه لوبډله مخکې ده او کومو لوبغاړو تر دې دمه خې لوبې کړې دي؟ ناجی ساپی په دې اړه مطلب برابر کړي.
بله اکرام صاحب، د هند آی پی ایل سیالیو د 14 پړاو د تیری اگست میاشتې په 19 نیټه د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې تر دې دمه یې د لومړي پړاو 14 لوبې ترسره شوې دي. که لوبډلو ته راشو، ډیلی کپیټلز د جدول په سر کې ځای لري، 9 سیالۍ کړي، وې ګټلې 14 نمرې لري. په دویمه کټګوري کې بیا ممبئی انډینز لوبډله ده چې 9 سیالۍ کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګه د جدول په دریم ځای کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده چې 9 لوبې کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګه په ترتیب سره کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ده چې 9 لوبې کړي، 15 ګټلې 10 نمرې لري. په پنځم ځای کې سن رایزر حیدرآباد ده چې 9 لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. کینګ 11 پنجاب هم شپږم ځای لري، 9 لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. همدارنګه د لوبډلو په دغه لیست کې ووم ځای چینای سوپر کینګ لري چې 9 لوبې کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. راجستان رایل بیا 9 لوبې کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. په دې ترتیب کراشو د دې سیالیو مخکښو توپ وهونکو ته تر ټولو ډېرې نمرې کیل راهول لري چې 515 منډې کړي دي. کیل راهول 9 لوبې کړي او پنجاب لوبډلې ته لوبېږي. دویم ځای کې اګروال دی چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، 9 لوبې کړي، 393 منډې جوړې کړي دي. دریم ځای کې ډوپلیسیس دی چې چینای لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي درې سوه پنځه شپېته منډې جوړې کړي دي. څلورم ځای کې بیا شکر دوان دی چې ډهلی لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړي درې سوه نه پنځوس منډې جوړې کړي دي. او همدارنګ پنځم ځای کې بیا ویرات کولی دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبیږي. او د همدغې لوبډلې لوبډل مشر هم دی. تر اوسه یې نه لوبې کړې درې سوه وسل ویخت منډې جوړې کړې دي. اخوا د توپ اچونې په برخه کې بیا مخکخ توپ اچون کې درته معرفي کوو چې په لومړي سر کې د ګیکسو ریباډا نوم اخیستل شوی چې ګیکسو ریباډا ډهلی لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړې نونس وکټې اخیستې دي. په دوهم ځای کې بومرا دی چې دا هم د پنجاب لوبډلې برخه ده. نه لوبې کړې پنځلس وکټې اخیستې. محمد شامی په دریم ځای کې قرار لري چې پنجاب لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړې څوارلس وکټې اخیستې. څلورم ځای کې بیا چهال دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړې دیارلس وکټې اخیستې. همدارنګه پنځم ځای کې بیا ارشل دی چې راجستان لوبډلې ته لوبیږي. نه لوبې کړې دولس وکټې اخیستې دي. او په اتم ځای کې بیا راشد خان دی چې حیدرآباد لوبډلې ته د مالوبیږي. نه لوبې تر اوسه کړې یولس وکټې اخیستې. راشد خان که څه هم په دې سیالیو کې تر دې دمه ډېرې وکټې نه دي اخیستې، خو په روانو سیالیو کې تر ټولو اقتصادي بالر پاتې شوی.
او اوس هم لجمنی سرسم د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده، چې لومړی مې د غیږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاد مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر يم، چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی ودرنو اوریدونکو پاندې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان او لیز خبرونه پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لو یو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
بس دیوانه یار چه خبر نه تو کار